لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوری. قدرمن اوریدونکو، دا یو سات خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د نور او بریا په نوم د تلویزیونونو تړل غیر قانونی اقدام بللی دی او ویلی دی چې د دې رسنیو د چارو تعلیق او د بندولو پریکړه غیر قانونی ده. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم تلویزیونونه تړلی او ویلی دی چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون بیګانه وخته د دې رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي ذبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د تلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو او سره له دې چې په وار وار ورته ویل شوي وو چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د ده په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور تلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا تلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوي وو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ام اس اف پرون په یو بیان کې وویل ګنده افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15مې وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبتار او رجستر شوي او تر څنګ یې د افغان کډوالو اسناد یا ای سی سي کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل داسې مهال له دې هېواده وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یو کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو چاودو مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیری ماشومان دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به په پاکستان کې په اقتصادي پروژو کې د پاموړ پانګونو پلان ته دوام ورکړي. شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله د دوشنبه په ورځ د سعودي د پلاوي په سر کې د 2 ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد څو له پاکستان سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي. له دې 2 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې سعودي عربستان غواړي په پاکستان کې د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پلان چټک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان پلاوي ته په پاکستان کې د پانګونې د احتمالي پروژو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تېره اونۍ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مکه مکرمه کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ سند یې لاسلیک کړ. او د روسیې لخوا د اشغال شوي کریمیا سیمې د شمالي ښار جانګوی په یوه پوځي هوایي اډه کې تېره شپه د 14 غږونه واورېدل شول. د استرا پر ټلګرام چینل د سیمې د اوسیدونکو لخوا هغه ثبت شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ظاهرا په دې هوایي اډه کې د اور لمبې او لوی لوګی پکې ښکاري. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې دیره د روسیې سیمه ییزو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه سنه دی ویلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځانګړي پروګرام اوریدو ته.
تاندې څانګې دي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
که یو ځوان ایوا کوچنی اشتباه یو کوچنی استونز هم باغی کې شتون ولري حقوقو تحقیر او توهین کوي ځوان کورنۍ څخه یو نفرت دغه په ذهن کې پیدا کیږي
دی او ځوان خبرې مو واوریدې چې ویلې په زینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي
دی و ورونه اورورم چې ټول نو ماسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دې باندې شفقت کوم دې ځان د ګرانو مانو دې همغه عمره دې ما احترام کوي
نن ام د موضوع چلوم ملتیا موکړی نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین تحقیر دوی تسپکاوی هغه څه دي چې هر انسان په تیر بیا ځوان نسل د ځواني په تاند پړاو کې روان ځپی او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي کوم هدفونه چې ځان تر ټاکلي پاغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي
نو یو ماشوم ځواني ته رسیږي بیا غرور هغه ته پیدا کیږي بیا غرور چې ما خپل ځان لوی کسبولی په جامعه کې ځان یو کسبولی سه پوغو باندې حساب کیږي نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا دغه غرور ماتیږي هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي شرمندگی هغه ته پیدا کیږي چې نور باغی جامعه کې باغی کورنۍ کې هغه ځای خپل مخکې فکر کوي هغه ځای نس خپل ولای خو مکرې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامنو ته ځوان او مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي چې خپل دا ځوان ته مایوسی نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نس کولای باغې په خو غرور باندې چې ځوان دی کوي باغې غرور باندې ځوان وکي خو مخ یو خجالت یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې د خپل سترګو ملیدلې ډېرې ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس په آینده کې دغه څه جوړیږي خو کورنۍ دا څه کورنۍ دي چې هغه ته تحقیر او توهین کوي او هغه ته د مایوسی او ناامیدی هغه ځوان ته پیدا کیږي
بله راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوي را لوی سوي یاستې له ځان کې سره ته وکړه د کومه سوای چې د کوم څه خبره بعد در باندې لګیدلې او تاسو ځان لپاره توهین فکر کړی وي هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپیریال کې
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده داسې کورنۍ د ستروسه نه یوازې ماته حتی د ما واړو ګرونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی هماغه کوم نصیحت هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هر کورنۍ کې شته خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سیو کوم اشتباه کار سي موږ څخه تر سره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي هغه په نصیحت باندې په قراره باندې پر مخ وړي د خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله میم خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان ایوا کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم په هغه کې شتون ولري حقوقو تحقیر او توهین کوي چې خپل ځوان ته مایوسی او ناامیدی هغه ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټول الله سور کوي حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لري کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغه په ذهن کې پیدا کیږي صدا د ځوان لپاره ډیره بد خبره ده او په جامعه کې خپل ځای برتنسي پیدا کولای
بله هاشمی صاحب اوس تاسو د یو ځوان ځوان په صفات کورنۍ او ته البته کورنۍ او ته ځوانان د نور په مخ کې په عام مازار کې توهینوي تعقیری څویل بولریه.
زما غوښتنه زما خبره دا ده هغه کورنۍ او ته خپل ځوانان زمان خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه خاص خبره د ما وینا همدا ده هغه کورنۍ او ته ترڅو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قراره باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. خدای چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري دا غي غرور ماتيږي غرور د مینځ زی ډیر یو لوی خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي. کله چې د دیو ځوان غرور له لاس لاړ سي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعې خپل ځای برته نشي پیدا کولای. نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قراره باندې نصيحت وکړي ځوانان خپل په قراره باندې کوکي حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې سترګې پټې کړي او په قراره باندې هغوی پوه کړي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي دوی له توهین او تحقیر سره مخ دي.
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کوي دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده د هغې د جوړولو توان سته نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي. حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولی شي قبول کړي. خو بیا هم ځوانان د نوی نسل څخه دی پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنۍ ته وپوهوي نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه له تاسو څخه.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د اروپا ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري. حتی که د ماشوم وي ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار په کیسه کې وي نه د مور نه د حکومت نه د هر چا چې هر څوک وي هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا راتل شوي وي د هغو اعتماد به نفس کم وي غرور شوه وی هغه د شکسته وی هغه ژوند ته هیڅ کم امید نه لري. اوسنی نظام کې خو چې دی رښتیا هم د ځوانانو کله نجونو د کدې ورکې د خصوصا د نارینه لپاره دا ډېره بده خبره ده چې د یو ګیره باندې او یو په سر په ویښتانو باندې د یو حل کیږي راتل کیږي دا د دوی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای هم د پدې باندې نه ګنګاري یعنی دومره خدای نه خصه تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویل چې دا کوم نظام و دا کوم شریعت و چې ته د پیغمبر خبر نه مانی د خدای نه مانی د قران نه مانی د رسول نه مانی ته په کوم نظام ته لټیږي ته کوم دین ماته وړای دی ته ماته دلته عمل کوي. او هغه ځوانان چې هغه هیڅ وخت د وطن د پرمختګ لپاره فکر نه کوله کوم ځان ځوانان چې ویني چې یو څوک پکښ ته یو کې غیر کیږي پسندونه کې او یو ټول د کوچاکی لري نرسي ځکه چې هغه د خپل عزت نه ویني ځکه چې کله چې دا نوی ځوانان مثلا 1450 د ځوانان کېږي باید موږ د سن مطابق راوي او کو.
استاد احمد عزیزی چې د وورونو مشر اورور دی وای هر مشر که غواړي چې درنوي وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تعقیر دی نه کوي. نو ما وړي لخپلو تجربو څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه فرد غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګ ورته وګوري احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډۍ کې چې ته یو ښه ځوان یې باجراته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اته لالیدلې مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د ده لپاره بد کار دی د خلکو ته دی خپله بد ښکاري نو زه وایم د یو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیر او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کسران دي مانه زه یې د احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم نو دوی هماغومره د ما احترام کوي دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه
نورالحیا طالب وایي چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې نجونې هم په خبره ډېر اساسي وي مشرانو ته به یوه خبره ډېره وړه ښکاري خو د ځوان نسل غرور ماتوي د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو
په ځواني نوې را رسیږي د یو خاص غرور لري کالکان دي کجنا کې دي ډېر کم خلک دي ډېر کم ځوانان دي چې د شکستانار سي او توازو لري او ډيري چې دا د یو خاص غرور لري چې وای یم مې نه واز زم په دې دنیا کې او ځان پچا يم
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې د یو اس پیدا کوي
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته متوجي وي ځان ته متوجي وي صحت ته متوجي وي او تګ راتک ته چیرته ځي چا سره دوست کیږي دوستان ته متوجي وي مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي بیګا څو بجې بیرته راسي د چې ځواني سن تر رسیږي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو نو زه خپل د ژوند مهم تصمیم ونیسم او څه وکم څه ونه کم دا خبره ده او ډیری ځوانان چې دا د لپاره چې په داس سن کې اله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته او ډیری داسې کیږي چې د کوره لري کیږي هغه وخت فکر کوي چې اوس خو خودکفایه یم د کوره لري یم باید خپل ټول تصامیم په خپل واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري او ډیری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کیږي دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لک غدي کنه تاثیرات پکې لري
bale په دې وضعیت کې چې ځوان د ځواني مرحله ته رسیدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اول خبر به زما ځوان سره د سیاوې احساس دی کله چې بیا کورته دی د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تر دې چې سپیډه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتیږي او پایلې بچوي
دا خو بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کوم تصمیم چې مانی ولا هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم سفیر په مخ ورته وي نو دا ډېر بد تاثیرات کوي کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې د سوي د خپل کورونه پریښي دي او تللې دي مثلا موږ او تاسو خو بيخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي مثلا روکیږي دا مایندې پلورونه بیا ورپسې جاري او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو پښیماني بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي که هغه خبره کوي نو په ارامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولې ده دغه ښه والې لري دغه بدوالې لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبره صحیح ده دغه خبره دې غلطه ده مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجربه په اساس د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وای او حالته زه په فکر کوم چې ځان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي چې ورته خو بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح شي.
د خصو د هلکانو په اکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي، دوی سره خشونت کیږي، تاوتریخوالی کیږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي. کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي. له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کیږي، تاوتریخوالی کیږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي. په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عین اثرات چې دا په جنو باندې کوي، خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چیرته نشي تلای، مثلا نشي کوای چې دغه عام خبره چې څنګه ګیری وکي، نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي. کېدای سي چې ګوښهګیر سي، کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي، او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي، جنګ کوي. خو خبره دا ده چې د دوه خبرو نه ده منل سوی، ورته دقیق دلایل نه دي ویل سوي. هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي، نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي، نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړي.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره م څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ دغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي. له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی؟
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یم او کار کوم. ماشومتوب کې قالین باسي کوم، زه هم دغه ته بجې د کور راوتلم، کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماخام به بیرته راتلم، مکتب ته تلم، قالین به مې مبتلا، نو دلته د کور کار هم را باندې سو. ما دغه خوې د ځواني چې وای د ما د ماشومتوب نه و، د ما به ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې زه وایم هماغه باید بسي. او زه خپل مور نه ډېر مننه کوم چې ماشومتوب نه تر اوسه پورې ما هر خبره منلې ده، او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده، که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی، بیا راسره ناست یې راته ویلې چې بچی دا دې غلط ده، دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه، ته خبرې مه کوه، ته چپ سه، ته خبرې مه کوه، موږ خبرې صحیح دي، داسې نه نه نه. حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې نو مثلا کور نه لري مې درس ویلې، مور به مې زنګ راته وویل چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلات سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل. که د سپغه ټوټو کې راتوې علت یې څه و ستاسو کامیاب مختلاړی په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته، کار مې د ماشومتوب نه شروع کړ. یو آیډیا زما په ذهن کې و چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه هم دغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زه مې پلار جب نه څنګه راوباسم، که د مور جب نه را څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو څه کله موږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو، او تر څو چې تر دغه هدف موږ رارسېدلی یو، په خپلو درېدلی یو، نو څوک خو موږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې موږ سره مرسته کوو که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو، او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي، په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان ته یو جنکۍ راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم، او ما ته ویلې چې دا وریجې دې ولې تولې کړې دي. جنکۍ یې په څپېړه وویل، او تویلی چه توالی به ایجابی کهوی با صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني او کته زشت اور سره خبرې کوي تبا نه څوک چوي نه مني هغه لا د زد کیږي زه مشه وایم چې په جنگ او جنجال خبره یې ما په واقع کې بيخي نه زی
په اخر کې که درته وایي چې څه ډول چلان په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ور سره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړي څه کې ولر دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي نو داس خبرې باید ونه سي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دي یا دغه چلند دي سم که نو داسې به ښه تاثیر وکړي
تاسو باندې سلامت اوسئ
لکومننه
گران دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
Sha ازادی میلمه د ازادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب، د ازادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل بستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر محمد الله مسعود نومیږي او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی انځورګر او دی ولیکوال ترمنځ په یو سوژه باندې توافق وشو. بل اخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. په خواب اکثره دغه کتابونو سره انځورونه کام رسمه دل یا بیواز دی پوخته یا دتانی لپاره و مدل تا اکثر تصویرونه د هر برخه لپاره خپل یو انځورګر څنګه ولیدي. نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار سوی دی په دې برخه کې؟
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه دفتر، لابد امرغه چې هغه څه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د دې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو دپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي؟ د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سین جوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، بیا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې لنیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني ورډي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیو خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بډای سال په نامه یو خپرونه و چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله. یو ښه خپرونه و د ماشوم ادب په برخه کې. همدغه نور راډیو خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لکه شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې بې کیفیت او کمیت د ځانګړنو لار خلیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېره اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ور باندې ماسېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب لاړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډاکټر اخباره کړل، همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسن سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کارونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بعد همدغسې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مره ثالثه اقتصادي ستونزه ده، تاسو ویږي چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اسناد لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومتونه امکانات نه لري چې خپره کړي، او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پورې هیره شوې ده، لامنځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هر ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي، او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلنده ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تل تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی، او هغوی چې نالوستي دي لشک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناسه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو په کیسو په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپله سبک او کاریکولم لري په ټوله کښې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کښې وي، دې ته پام نه دی شوی.
بلې، رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کومه غربي پو خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ دوی لیک لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کښې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کښې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښې یم دی وایي چې په هغې کښې د حرکاتو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د په خپلو شاګردانو تصدیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مکړه اندېښنو په دې ټولو کښې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب د عمر په حساب د ماشومان د لپاره د کیسو ډلبندی څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امر غچې مخ او کته مار واخو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندی په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا وشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنه لري چې دا روزنه تر ډیره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شناته او له خشونت سره ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه بیا د یاس وړي کار وړي. دا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړه کیږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کیږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو لږ په کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
تاسو ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم، دا وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړو چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدا راته بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په اوبه برنوي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي لکوره به هر بلای و مور و سره ده دی نارینا خون کلا لوری بزن یا واغان پر دیره خودی ده در وصول سر آشنا نوی یا متاسفانه اغا دیر در اصی یو خون که فکر که دی تکره نه دیر وری زکره نه لری اغا که تو سیمفون و تر اولی که دی اول نه تدره ما یا دره ما تشوگه بخون پیدر دوری و دومار یا حال داشی براک دلتا باید تر طول یو پیاور ای خود که دومار الفیزه که اساس هم دغه دی همدغه سه بهر ټوله لکه هم که تاسو وګورئ تر ډیرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي پاسو ماما نجلۍ په کور پاتې په دغه سه دوه ګونی چلن کې طبیعي ده چې اروس په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوږدی چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اخیستل دی. رحماني
صاحب، بیرته به د کتاب مسلې ته راسو. ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
مشکره چې متاسفانه خبره هم ده چې دا یا تر ډیره پورې وګان چې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مهیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي کوهنتون ته لاړ شي، اقلا کله چې له کور نه مسافر شي یا د مور پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه ده. هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې اوسه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روحي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلن درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم، یا د وداس کس په توګه چې لکه لګه یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه، چې ماشوم د فارا لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دا راستي کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول، دا به په یو ډول د ځان فکر راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله بامسؤلیته لیکوالي ده. بامسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول، دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا یو بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی، چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویساکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کراتو ہوا اس چی دماشمانو دا پارا کم ڈاول کار تاسو اغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی، که د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپله جواب هم کړه، او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده، او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید باندې کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړخه شاید د دې لنګ لري چې بل بحث دی، نو نو تر ډیره پوری دی وی لپاره دی وی وی آی او جی او غیزو کتابونو چمتو کول هم دغه سې دی انځوري او تصویرونو کتابونو جوړول پکې دی ماشوم ذهن هغوم را لوی متنونه نشي جذبولای اقلا په یو پاړه کې یو تصویر وی کېدای شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي نو تر ډیره پوری غیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محدود رسنیو او تلویزیونونو څخه خبريږي او بیا دغه د شبکو څخه یو مثبته استفاده کول پکې چې د کورنۍ لکثر لګه هر غړی یو خپل شبکې ته لاسرسي لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغه سې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان سکس لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا د ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته و دي د سرپرسته پاتې شو دا خو یوه مرحله شوه چې وزای تر ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي. اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی تاسو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا سریوار بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغلی ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي له انزورونو سره د غرض مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی وو تور وځم.
بل چادا زما مین نه دغا مین د بل چادا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا اوس عمر می واخست مین زړه می ورختا دا اوس عمر می واخست مین زړه می ورختا دا
ye ada
محبت بهی جون زینه وستلیم.